سلامونه وخت په خیر. نن پنجشنبه د حمل وما او د مارچ له وشتمې سره سمون خوري. وخت په افغانستان کې 4 بجې. تاسو ازادي راډیو ته غواګیست په موکې د 3 ساعت خبرونه. دو بشرپالو بنسټونو او ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو د مرستندویو فعالیتونو پر وړاندې خنډونه په تیرو دریو میاشتو کې زیات شوي دي. د دې راپور موندنې ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قوانینو تطبیق، د اقتصاد وزارت له لوري د ښځو پر کار محدودیتونه، او د نړیوالو مرستو په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د کومکونو کمیده سبب شوی چې ډېرې ښځې په نادولتي موسسو کې دندې له لاسه ورکړي. د ارزونه د بشرپال غبرګون لپاره د جنسیت کاری ډلې او د بشر دوستانه لاسرسي کاری ډلې لخوا چې د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې سره همکاري لري تر سره شوې ده. د راپور له مخې د طالبانو د سیاستونو تطبیق د ښځو د کار کولو وړتیا 25% کم کړې ده. په راپور کې همداراز راغلي چې د بهرنیو مرستو کمښت د ښځو اړوند پروګرامونو بودیجه 121 میلیونه ډالر راکم کړې ده. په بدخشان ولایت کې د شکی او نسی ولسوالیو ترمنځ مواصلاتي لار د واورې ښویېدو له امله بنده شوې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ریاست مشر محمد اکرم اکبری ویلي چې د سختو ورښتونو او د واورې د ښویېدو له امله د دوک شکی په سیمه کې لار بنده شوې ده. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې تر اوسه د واورې ښویېدو د احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا پیژندنې ادارې د رواني اونۍ لپاره د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د باران او اوریدو وړاندوینه کړې ده. د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د غیر قانوني افغان وګړو د وتلو لپاره د مارچ 13 ضرب الاجل تمدید نکړي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په یو غونډه کې ویل چې په حکومت په د مارچ 13 ضرب الاجل په کلکه عملي کړي او غیر قانوني کډوال بل هیواد وباسي. تر دې وړاندې اسلام آباد طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې وه چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د میشتو افغانانو د پاتې کېدو موده وغځوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان له حکومت غوښتي چې د غیر قانوني بهرنیانو د بیرته ستنولو پلان بیرته واخلي. د بلې خوا د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت څخه د افغان محصلانو د سوابقو غوښتنه شوې چې باید د مارچ 23 پورې وړاندې شي. دا معلومات به د بهرنیو اتباعو د امنیتي څانګې ډیټابیس ته اضافه شي. پاکستان ادا کوي چې د امنیتي وضعیت د ښوالي لپاره چې د زیاتېدونکو تروریستي بریدونو له امله خراب شوی دا ګام ضروري دی. د پاکستان د دولتي راډیو د راپور له مخې تر اوسه پورې 8.92 افغان کډوال له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. اروپایي اتحادیه له خلکو غوښتي چې لږ تر لږه د 3 ورځو لپاره خوراکي توکي، اوبه او نور ضروري شیان ذخیره کړي. اروپایي اتحادیه د 4 شنبه په ورځ د دې اتحادیې د غړو هیوادونو له 450 میلیون وګړو څخه وغوښتل چې لږ تر لږه د 3 ورځو لپاره د خوړو، اوبه او اړینو توکو ذخیره ولري. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې اروپایي اتحادیه د امنیتي تدابیرو د بیا ارزونې په حال کې ده. په ځانګړي ډول وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې اروپا باید د خپل امنیت لپاره لا زیات مسؤلیت په غاړه واخلي. د اروپایي اتحادیې چارواکي وایي چې جګړې، سایبری بریدونو، اقلیمي بدلونونو او ناروغیو د ممکنه بحران د رامنځته کېدو خطر لا هم زیات کړی دی. په تیرو کلونو کې اروپایي اتحادیه د کووېډ-19 وبا او د روسیې له لورې له ګواښونو سره مخامخ کړي وه. مسکو هڅه کړې چې د اروپا د انرژي اړتیاوې د فشار د وسیلې په توګه وکاروي تر څو د اوکراین د ملاتړ د کمولو لپاره اروپا ته ستونزې جوړې کړي. د ناټو سرمنشي مارکو روټا خبرداري ورکوي چې روسیه کېدای شي تر 2030 کال پورې پر اروپا یو بل بریټ وکړي. اروپایي اتحادیه د دغه احتمالي غوښونو په وړاندې د احتیاطي تدابیرو د غوره کولو هڅه کوي چې له هغو څخه د خوراکي توکو، اوبو او ضروري وسایلو د ذخیره کولو سپارښتنه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون اعلان وکړ چې له راتلونکي اونۍ څخه به د وارداتي موټر او سپکو ټرکونو تعرفه 25% لوړه کړي. د اروپایي کمیسیون مشر دا پریکړه غندلې ویلي دي چې دا تعرفه د کاروبارونو لپاره زیان رسوونکې ده او د مصرفونکو لپاره که په امریکا کې وي او که په اروپایي اتحادیه کې لا بدتره ده. ډونالډ ټرمپ د 4 شنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې وویل موږ غواړو چې د ټولو هغو موټرو پر وارداتو 25% تعرفه ولګوو چې په امریکا کې نه تولیدي. ولسمشر ټرمپ چې تعرفې د مالیاتي اوایدو د کمښت جبران او د امریکا د صنعت د هيا وسیله بولي، همدارس زیاته کړي چې دا تعرفې به د اپریل په 3مه عملي شي، یعنی یو ورځ وروسته لاغه چې امریکا د هغو هیوادونو پر ضد متقابل تعرفې اعلان کړي چې د امریکا په سوداګریز کسر کې تر ټولو لوی ونډه لري. او د اروپا اتحادیې له لورې د روسیې پر مایع ګاز د بندیزونو له نافذېدو وروسته افغانستان او منځنۍ اسیا ته د دې ګاز صادرات زیات شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې په تېرو دوو میاشتو کې افغانستان ته د روسیې مایع ګاز صادرات 25% زیات شوي او 1,000 ټنو ته رسېدلی ده. رویټرز راپور ورکوي چې اروپایي اتحادیه تیر کال په روسیې د مایع ګازو صادراتو محدودیتونه ولګول چې له امله یې افغانستان ته د دې محصول صادرات زیات شول. دغه بندیزونه د پولند له لورې وړاندې شوي وو چې د روسیې د مایع ګازو له لویو واردونکو څخه ګڼل کېږي او په دسمبر میاشت کې عملي شول. مایع پټرولیم ګاز چې پروپان او بیوټان پکې شامل دي، عموما د وسایطو د سون د کورونو د تودوخې او نورو کیمیاوي محصولاتو د تولید لپاره کارول کېږي. د دې ګازو د صادراتو زیاتوالی انرژي د سیمې له اړتیا سره تړاو لري. ډیر زیاته مننه چې تر وسه سره وي دا خبرونه از فرشته سهاګ درته وړاندې کوم. د دې خبرونه ډیره برخه نور بس د خبرونه ته څنګه شوې دا خو راپورونه هم درته لرو. هیله ده چې تر پای موږ سره مال وسې. په سر کې د افغانستان اړوند یو راپور ته ورځو. د خړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې د بودیجې د کمښت له امله ښایي د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې پروګرام تر می میاشتې پورې ودرول شي. WFP پرون په یو راپور کې دغه شان ویلي چې د راتلونکو شپږ میاشتو لپاره د حیاتي خوراکي مرستو د دوام لپاره د خوړو نړیوال پروګرام 5550 میلیون ډالر ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخامخ دي، ماشومان یې اوس هم وایي چې ماشومان یې له درملنې لرې پاتې دي او دوی درملنې ته اړتیا لري. په دې اړه جزئیات له سنا ککړه ورو.
د بودیجې کمښت په خوارځواکۍ د اخته افغان ماشومانو په درملنه هم سیوری وغوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکړی که د دې ادارې بودیجه تامین نشي نو ښایي افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې پروګرام تر می میاشتې پورې ودرېږي. WFP په یو راپور کې ویلي چې د دې ادارې مشر سندی مکین د چهارشنبې په ورځ پاریس کې د ودې لپاره تغذیه په نوم د څلورم کانفرنس په درشل کې د بیلابیلو هیوادونو استازو ته ویلي د بودیجې د کمښت له امله د خوړو نړیوال پروګرام اړ شوی چې سخت انتخابونه وکړي، لکه مخنیوي ته د لومړیتوب ورکولو پر ځای درملنې ته لومړیتوب ورکول، او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې هم دا پروګرامونه ښایي تر می میاشتې پورې ودرېږي. د WFP د معلوماتو له مخې دوی د 2015 کال لپاره د 650 هیوادونو 10 میلیونه میندو او ماشومانو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دوی زیاتوي چې د جګړې، اقتصادي بې ثباتۍ او اقلیمي بدلونونو له امله په ټوله نړۍ کې د خوارځواکۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی. راپور زیاتوي وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو چې د WFP تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی د نوې ورځو لپاره بهرنۍ مرستې وځنډولې، د خوړو نړیوال پروګرام له جدي مالي ستونزو سره مخ شوی. د افغانستان په اړه WFP په یوه جلا راپور کې د دې ادارې د تغذیې د برخې مشرې مونا شیخ له قوله ویلي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د حیاتي خوراکي مرستو د دوام لپاره 2550 میلیونه ډالرو ته سمدستي اړتیا لري. هغه زیاته کړې که دا بودیجه ترلاسه نه شي نو د ښځو، ماشومانو او کورنیو لپاره حیاتي پروګرامونه چې پکې بیړنۍ خوراکي مرستې، د خوارځواکۍ درملنه او ښوونځیو او د ښځو د حرفوي زده کړو مرکزونو کې تغذیه شامل دي، له خطر سره مخ کېدی شي. WFP دغه شان ویلي دا مهال د ماشومانو د خوارځواکۍ پوښښ چې مخکې له شپږو میاشتو تر 5 کلنۍ وه اوس تر 2 کلنۍ پورې محدود شوی، او امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې یوازې د اړتیا وړ نیم خواړه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخ دي وایي د دوی ماشومان لا درملنې ته اړتیا لري. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یوې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، او دوه ماشومان چې یو یې 2 کلن او بل یې 10 میاشتنۍ دی د خوارځواکۍ له ستونزې سره مخ دي وویل د دوی د سیمې کلینیک 2 میاشتې وړاندې تړل شوی.
بیا داغه خلاص ستې دتنه